زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترانلاند بحث کې تاسو هر کله کوم نن د اکتوبر 9 نیټه ده پورا 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه رسیدلې د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه لمنځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول و تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده د نن د مشال ترانلاندې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستانه را سره د ټلیفون پر لیکه دي د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي تاسو ټولو ته شرغلاست وایم له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب لومړی به امنیتي برخې ته راسو امریکا چې د څه لپاره راغلې وه آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل ستاسو نظر څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او تاسو رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو طالبان پراګنده شو لاړ خپل کورونا ته یا له هیواد ووتل په اوله مرحله کې په دوه اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې او نسبي سوله ما باندې راغلی و حرامي هم و او هغه پیسې چې په بون کې وسی چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي چې د مخدره موادو له بینه وړل دي دا هغه خبرې وي چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده دوی دا اصلي مسایل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و د باسازۍ په خاطر و هغو ته یې چندان توجه ونه کړه کوشش یې دا وکړ چې د طالبانو سرمشري ده یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي یا یې ګوانتانامو ته ولیږي یا یې د باګرام زندانو ته ولیږي یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضي امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلی چې خلک کرا کرا د تکلیفو خواته روان شو بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې او جګړه حتی دې حتی ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده هغه دا و چې د القاعدې سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه یا چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې مګر د هغو له بینه تللو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې جګړه هلمند ته لاړه جګړه کندهار ته لاړه جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست شدت یې واخیست او امریکایانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ په کلیو بمباری وکړې په ودونو یې بمباری وکړې حتی په مړیو باندې بمباری وکړې حتی دین ته یې احترام ونه کړ په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې قرآن شریفونه یې وسوځول خلکو کورونه یې په سپیو ولټول خلک په تکلیف کې تلته افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه او په کرا کرا باندې دوی کوشش وکړه چې په افغانستان کې نوی فوج هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې هغه هم دوی لبانې یعنې د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوي کې یا په اصطلاح دی ملي اردو ما باندې تر
اوسه جنرال صاحب پر ملي اردو د نو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نور ملمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته ویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر څه د خپل اهداف ترلاسه کړي دي، لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغه دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلوده، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه کړي چې د افغانستان خلکو ته د زغمل وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري و دلته په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک زورول کېدې، جنګونه وو. حالا ډېر وخین په افغانستان کې کلکیشن شو چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د بدو انتراسي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په همغه فکر دی باداري کې، او هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک بزنا راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
چې
دا طالبان بېرته راځي او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې خلکو ستونزې حل شوې وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دوی خلکو په لاس کې وو. یعنی قدر کړ دوی خلکو ته انتقال شوې، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو ستمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجګ شو، هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه.
صحیح، ډېر
طالبانو دغه دوه سبب هستي وو چې په افغانستان کې جګړې شروع شوې او تر ننه پورې دوام لري.
صحیح،
او اوس نن تنها چې کمې نه شوې بلکې زیاتې هم شوې.
صحیح. جنرال عتیق الله مرخیل صاحب، تاسو موږ سره د ټلیفون پر لیک اوسئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي ته ورځو. ایوبي صاحب، تاسو راته وایس لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالي سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال لمینځه یوسي، او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول. ځینې خلک د ولسمشر کرزي به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه ورسته د مرکزی حکومت واک نه منیا پر خپل سر یې ملیشي جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
د جنګ د ټول خبرو په تایید باندې دا ویل سم چې امریکایانو په افغانستان کې یاد یو خاص پالیسی لمخه چې په عموم کې دی وايي یو څه کوي بل څه، په کستي ډول باندې په افغانستان کې یو شمیر ډلې چپلی چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص لاسی وای، او په افغانستان کې د یو منظم نظام څنګه چې دی ویل دغه بنسټ شول شوی وای. مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوی ول، د همدې په مقابل کې د جهاد اعلان کړو، د همدې په مقابل کې تحریک جوړ کړو، د همدې په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه وژلي ول، او دا دښمنی د سیاسي دښمنی پر ځای باندې د ډېر حد پرې په افغانستان کې په شخصي دښمنی د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه، بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي، کېدله چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي بلاخر ستړي شي، خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مگر دی یو دبل وجود د یو بل سره ګډ برنامه کول یا حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي. یعنې د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د نن پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي د هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود وول سي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووسي. دا یو حقیقت دی. مګر د نابود کوون د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دې ووژل سي. چې همدې دوه شیان په افغانستان کښې رامنځته کړل، یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کښې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کښې دی د دوی په سرپرستی کښې یا د دوی په کومک په همکاري کښې جوړ شو په افغانستان کښې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه سو. طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندیا کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مګر په خپلو څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لس لس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول، په قضایي ارګانونو کښې فساد دومره حوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان لیدلی دی چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویلې ده، د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدلی دی، مګر د په افغانستان کښې د یو مسلمان قاضي، مسلمان څارنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بالاخر همدا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابند یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه چې د تروریزم په مقابل کښې چې کومه جګړه وه دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کښې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول، مګر په دې دوی ونه توانېده، ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته رانه سي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې را وړي. یعنې اوس زه تاسو ته یو لنډ مثال در کوم، د کابل څخه تر کندهاره سړک په سوونه میلیونه ډالر باندې مصرف شوه، مګر څوک باندې تللی نه شي، یا د امنۍ د لاسه باندې تللی نه شي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستې دي په هغو خلک څه ته کړي دي، هغو خلک اختتاب کړي دي، هغو د خلکو څه موټر اخیستي دي، یا یعنې کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کښې شوې ده په دې کښې شک نشته چې ډېره باسازي په افغانستان کښې شوې ده، په دې کښې شک نشته چې د معارف په معارف کښې ډېر پرمختګ په افغانستان کښې راغلی دي، په دې کښې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي، مګر هغه داسې دي چې هره لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېر یې بېرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده په ډېره اسانۍ سره چې په یو میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یوه ساعت کښې وسوځي او په سوونو میلیونو ډالر سړک بند کړي، د خلکو تګ راتګ د چالج سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي پر سړکونو باندې تللی نه شي، سنجر پر سړکونو باندې تللی نه شي، تجاران پر سړکونو باندې تللی نه شي، برق د تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلی دي، خلک یې د بیل ورکولو توانایي نه لري، توانې نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ایبي صاحب، پر دغو مسایلو به وروسته هم بحث وکړو. اوس ورځو په کابل کښې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څېړونکی حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک راسره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایست چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچر هالبروک چې اوس مړ شوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دښمن په ضد جګړه کوي یا ښکېله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دښمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسی خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلودي، او القاعده د امریکا دښمنانه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینې امریکا هم دغه وکړله، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې له دې چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي، هغه دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مګر د اول مشورې ته غوښتله، او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات زیات وو، هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه تولار شو نظامی تاسیسات تولار شو د ټولو عربو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات تاسیسي دغه استاسي په جزو تامونو کې وکړو، چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې تعذیر نشول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې د یک څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنگیالیو پراخ شتون پکښې کې وو. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو، چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلاف دغه سره جنګ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې وو، داسې نور. نو دغه یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول، او کله چې بیا دغه ته ورځو همسایګانو ته ورځو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وو. ایران یې اول درجه یک دښمن وو، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشحاله نه وو. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، د هغه څخه هم خوشحاله نه وو. نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد، او دلته چې کله د خپل میلمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل، چې ټوپک سالاران نه یوازې د شمالي تلوارې ده، بلکې موږ په جنوب دغه کې هم ختیځ کې هم درلودل، چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي، او غي سره ویشل سی. او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني شوي دي. یو مثال په اول سر کې کله چې مولا برادر په چارچینو په اورزګان کې د رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور کرزی سره په تماس کې وویل چې سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي، چې تر څو باندې هغه کم زمينه سازي چې سولې ته کړې واغې خراب کړل، یا هم دا رقم پر راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول، اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول، په کور باندې چاپی ول، سولې دې مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی، او دغه مجبورتونه دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي، او کله چې هغه د سول کرا کرا راپورته کېدل، او ورو ورو نورم کوي کېدل، چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نيزند لودر. بلدا دې تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی، هغه د بیکاری و، چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی، هم د طالبانو سره ایدیالوژي نه درلوده، له پخوانی طالبانو نو نوي ځوانان و مجبور شول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې، یا د تاریاکو په دغه باندې، یا د زکات او شرو، یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولی، هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کوي. نو دی ول چې د هر پروژه کې طالبانو بلته ټاکس نه اخسي طالب په نامه، دا چې هر څوک و، نو دغه خودي د یو کاري زمينه غي ته برابر شو، تر څو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کینو. د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی، او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري، او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته شو، پخوانی القاعده دا دی بیرته روان دي سميته او د مرکزی آسیا جنگیالی بالخصوص لکه د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 5000 څخه تر 5000 پورې خلک لدی. نو دغه ټول فاکتورونه سره یو ځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت یې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا یې تغییر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه.
صحیح مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
دغه مهمه خبره په افغانستان کې اول خاندغه و چې افغانستان په یو کې کېل سو خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د خوانه مجاهدینو لاسه او څه پاتشینو چې هغه د امریکې در لاسه له بینه لاړو بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم سو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول د کرخاوه چې افغانستان باید 8000 اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري، نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د اوسره دغه وخت جنرالان افسران دا اوسره ډېر بلدیت درلود او یو مؤثر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاند کړو. هغه له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی افتر رسېدې بلې خواته تللی، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلی. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه، د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو. دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته نه ایسته، که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود، که هغه په فساد اخته و که هغه نه و، په دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخلی اردو ته داخل شو. خدا یو مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع همداسې یو سړی سو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په استازي د اردو چې په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه، د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره افغانستان کې داسې یو پیاده اردو، او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو، چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده، غونډ یو قوت ویل کېږي، کنډک یو وړکی جزف هم دی. له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې، هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو، او په تر اوسه پورې هم په افغانستان په هماغه حالت کې په هماغو سپکو وسلو باندې په هماغو کنډکونو باندې روان دی. اگر څوک موږ دوه لکه اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شیان خوسته، ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي؟
صحیح
تعریف د اردو موږ راواخلو چې اردو د تشکل د افرادو او د محاربوي تخنیک نه ده، محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري، او هغوی قوت جمله لري، دا قوت جمله لري، څوک چې قوت جمله لري قابل استفادې چندانه دي، یعنی ضعیف ترین اردو مابین ته راغی. په دې معنی چې په خلکو کښې داسې فکر دی چې دلته دوی اصلا د اردو د پاکستان په خوښه جوړوو، پاکستان دښمن د افغانستان له قبله وو، او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي هم وو چې موږ د افغانستان اردو دومره نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کښې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړه. همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد کړو چې هغه یو تعریف لري او د مدرن محاربو دپاره دا نه دی. روس هم نسته
صحیح صحیح
په وزارت دفاع کې د شکایتونو باندې ترازی په دې خاطر اول کوم مشکلات دي دا او چې خپل د یو اردو چې جوړیږي د یو مملکت په خپل جغرافیه باندې جوړیږي او دغه احتمالي دښمن په اساس باندې دا څنګه چې د بل مملکت کافي تر وخت نه په دې کې تطبیق کړه چې هغه تطبیق کم نشو په میلیارډو ډالر هم پکې لاړ په میلیارډو پیسې هم پکې لاړ تر اوسه پورې په خون ودرېونه درې دي او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نشي کولای په مشکلات بیا امریکا نو ته احتیاجی هوایی دی امریکا نو ته احتیاجی و بعدی مشکلون کندوز که مشکلات راغله بیا هم امریکا نو ته مراگه یعنی یو احتیاج محتاج اردو احتیاج اردو چی یعنی پا خلو بخوی
صحیح مننه امر خیل صاحب او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د دیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل
څه فکر کوم چې یو شمیر ډېر مهم او اساسي موضوعات ته مشتاتي ملما د سولي د علي شورا څخه کوم دوست خبري کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کې ټول خبرې هم دادې مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپل موږ افغانانو هم ډېرې کړې دي یعنی موږ هم ونه کولای شول چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوال ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څخه نیولې تر عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دی چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده ونه درلوده چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي هدي عقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپل خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځانته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کې موجود دي دا اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانی وګدې چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو در مابین دغه وګدې هم په استخباراتي ادارو کې په امنیتي ادارو کې په ملکي ادارو کې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړې ول مسلکي که خلکو چې په اردو کې و په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیس او په امنیت کې په ملکي ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر امریکایانو څخه لار ورکړل همدار کم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوي طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي دا اوس د سولې د عالي شورا رئیس خپل طالب دي دا اوس فلاله چې دی د دمدغه مجاهدینو دمدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړې دي یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولای چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته دا د امریکایانو غلطي بولې پالیسي یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل وکړي زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې لوړتورو چارواکو دا منلې ده مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسي در اوسه پورې د امریکا ستاسو سیمه کې چې کېدل سي هغه د افغانستان څخه د باندې وي
صحیح ډېر مننه
امن افغانستان دی مننه او افغانستان په موجودګي کې نشي کولای
صحیح ډېر مننه زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل عبدالرحیم ایوبی او حکمت لازمی برخه واخسته ساسو د درو واړو یو جهان مننه د مشال ترانه لاندې بحث پاتره سیږي زمو په مخه شکم د خدای پامان.